د بیرغ لاندې غونډه وکړه زموږ سره د ځواکونو. دوی ته مې التماتوم ورکړ، دوی ته مې خبر ورکړ چې دا تېری ده، دا تجاوز ده، دا د ټولو هغه اصولو خلاف عمل ده او تاسو په شان سئ. په هر صورت دوه ورځې وخت مو ورکړ، په شان نه شوه. بالاخره دوی زورګویي کوله، دوی وسلې راوړې، هلته یې جای پر جای کړې، عوامي نرسوکونه یې جای پر جای کړه، زموږ په پوځ او په خلکو یې حمله شروع کړه. بالاخره موږ د خپلې خاورې د ساتلو مسؤلیت لرو، د خپلو خلکو د شعر، مال او عزت ساتنه باید وشي. متقابل عکس العمل مو وکړه. په هغه ورځ تقریبا دوه نیم ساعته جګړې دوام وکړ. دوی هغه چې خوشې کړه بېرته لاړ. یا بیا نن سهار دوباره دوی راغلي وو، هغه استعفا ته ختلي وو. دوی بیا غوښتل هلته کار شروع کړي، خپله ماشینري هم تیاره کړې وه. بیا جګړه ونښته تر څلورو نیمو بجو پورې ادامه پیدا کړه، چې هغه راکینونه پوستې او هغه ځایونه چې دوی غوښتل هلته پوستې جوړې کړي. د مې قلمرو وو هغه پوسټر کې موږ سفیري وو ځای دی. دوی په شا وتنبېده او بالاخره څلور نیمو بجو په دغه کې د وزارت دفاع لخوا د دوی وزارت او زموږ وزارت ترمنځ هغه د اوربان غږ وشه. اوس پېنن جګړه درېدلې ده، زموږ پوتنم فعال دي، تیار شوي دي، او د دوی هم فکر کوم زیات تلفات تللي دي. د دغې جګړې په نتیجه کې زموږ عام خلک تقریبا په حدود د اته نفره چې درې شهیدان دي او پنځه زخمیان لرو. هغه زخمیانو حالات الحمدلله اوس ښه ده، او موږ زیات خلک د دغې ساحې نه راوتلي دي. کورنۍ د هغوی په درجه کولو بوخت دي، هغوی ته عاجلې مرستې مرسولې دي. بنان دا عمل د پاکستان د حکومت سره زه معقول نه بولم، او دا عمل درست عمل نه و چې بالاخره بیا شاته تګ ته مجبور.
دغه اته نفره چې تاسو ویل د تلفات دا ملکیان دي که نه؟ افغان ځواکونو خونه دي،
ټول ملکیان دي، ماشومان دي، او یو ماخذ یو مېرمن او یو سړی شهیدان شو، او یو کوچنی شهید شوی ده، او زخمیان تقریبا د څلورو کسانو په حدودو کې د سپین ږیري کسان دي. دا یو کوچنی ده، یو دوه مېرمنې دي، دا زخمیانې دي، یو سرتېری هم زخمي ده. تقریبا اته کسان موږ دا کسان لرو.
بلې، او بې ځای شوو ارقام را کولای سئ چې څومره کسان د دې ځای بې ځای شوي دي؟
موږ اضطراري غونډه وکړه، اضطراري کمیټه اوس ساحې تللې ده، او هلته غذایي مواد، کمپالې، همدارنګه خیمې، دا شیان یې رسولې دي. هغوی په دې بوخت دي چې دوی هم د دې هغه وکړي، شمارنه وکړي چې څو کورنۍ بې ځایه شوي دي او چېرته ځای بځای کېږي، او د دوی سره کومه کومه لړۍ هم پیل شوې ده. دې ځای نه مې اضطراري کمیټې غړي استولې دي، او هم هلته ولسوال او قمندان د لیوا او نور کسان هم موجود دي. د دې په همدې بوخت دي چې دې کورنۍ ته مرسته ورسوي او توضیح شروع شوی ده.
بله، ولی سه محترم کړه سو دی برخه ته چې لکه څنګه تاسو هم مخکې ویل یادونه مو وکړل چې دا په ښکاره د یو پردي هیواد يرغل بلل کېږي کنه د افغانستان په خاوره کې، او موږ تاسو د کلونو راهیسې شاهد یاستو چې د کونړ نه یوازې نړیوال سوالي بلکې په نورو سرحدي ولسوالیو کې هم د پاکستان لخوا ورته اقدامونه سوي دي، مرمۍ وشتل سوي دي، د خلکو پر کورونو اتا د زموږ د راپورونو پر اساس بازې سیمه تخلیصي وي، د خلکو سالته ژوند نکي. دته د افغانستان د حکومت غبرګون هغه سي جدي نشکاري، لکه څنګه چې تمایي چې په کلکه ورته ودرېږي، او کده ډیپلوماټیک لاري، کده پوځي لاري، کبل مثال اقدامي ډیر جدي نشکاري. ولې څه باید وسی تاسو په نظر چې نور دا پاینده کې تکرار نه شي؟
په خدا دا چې دا راتيتي حمله او توپچی اندښتونه د نن راځنه تقریبا واټه کاله کېږي، دا نړۍ دوام لري. هغه ولسوالۍ چې په سرحد پرتې دي، ولسوالیو کې زیات تاوانونه اړولي دي، مواشي د منځه تللي دي، خلکو کورونه، جوماتونه، او دغه نړۍ دوام پیدا کړی دی. او بالاخره اوس زموږ د تسلیم او اراده دا ده چې پولیس له عمل به ترسره کېږي، یو نرمی انداخي مقابل کې د ځواب وګوري. زموږ اوس همدا پالیسي ده، بندې لار مخته ځو، او وخت هم دا ده چې دې کار له لاس واخلي او کوای نخلي. دې ورځ به ډېر بد واقع بو ابو ولدي او اطفال ورسيږي، او دواړو د ډیورن کرښې خوځې په ټول پښتانه پراته دي. موږ غواړو چې دا پښتانه ته توان ورسيږي، او موږ به ان شاء الله دی نو ورسته د پیان دښتنه وي او کاره دښتنه وي او په ځان دښتنه وي چې دوی در عمل ته ادامه ورکړي.
آیا تاسو فکر نه کوئ د همدې سیمې هغه ستراتیژیک اهمیت ته که وګورو یا د جغرافیایي موقعیت له اړخه که ورته وګورو، آیا فکر کوئ چې ډېرو ځواکونو ته اړتیا ده چې په دې ځای کې ځای پر ځای سي؟
نه، اوس موږ کافي ځواکونه لرو، کافي ځواکونه لرو. یوه لیوا د سرحدي لرو، دلته د اردو لیوا لرو، نظنامه لرو، محلي پولیس لرو، محلي اردو ایجاد شوې ده. الحمدلله زموږ دا قوتونه اوس ډېر پیاوړي قوتونه دي. تاسو نن د نړۍ د ولسوالۍ ننداره کړې وای چې دوی څنګه ځغاست او څنګه ماتې وخوړه، او د دې سره سره چې دوی سوسله لرله، اګر زموږ سرتېري اتلانو سره مزان په ډېره مېړانه د خپلې خاورې نه دفاع وکړه او دوی په منډو کړه. هغه ساحې اوس ټول زموږ زړور او باتور سرتېري هلته ځای پر ځای دي، او موږ کافي پاوز لرو په کونړ کې الحمدلله چې د خپلې خاورې ساتنه کوی چې او د مقابل په ځواب به مې چاله وکړي.
بله، ولې صاحب که راستو دې پوښتنې ته چې تاسو د یو ډېر ستراتیژیک ولایت د والي په توګه څه فکر کوئ چې پاکستان په دې اقدام سره په دغسې کړنو سره څه غواړي، د څه په لټه کې دی؟
نو پاکستان خو تاسو معلومیږي د پاکستان تاریخ خو د وروستي څلوېښت کاله د دوی هغه پالیسي ستراتیژي عمق د ستراتیژي تاسو معلومیږي چې موږ په هېواد کې څلوېښت کاله کېږي دا جګړه دوی ګرمه ساتلې. په اشکالو، په انواعو د ګروپونو جوړول، انواع د تنظیمونو جوړول، او مختلفې ډلې جوړول، او په دې هېواد کې د خپلو وروڼو ترمنځ جګړه ګرمه ساتلې ده. موږ ټول شتمنۍ هستي د منځه لاړې دي. ټول هغه څه چې په څلوېښتو کالو کې پېښ شو یادولو نه وو. نو پاکستان خو یو خو دا هدف نه ده چې خپله خاوره، زموږ خاوره، هغه منابع چې موږ لرو چې اوبه دي، کانونه دي، معدنونه دي، د هغوی مدیریت الحمدلله په دې پوهېږي چې په وروستیو کې د لاسمان جمهوریت خاصه توجه کړې ده چې د اوبو مدیریت رامنځته کړي. پوهېږي چې په نړیوال بازار کې د اوبو یو متر مکعب اوبه چې د یو هېواد نه بل هېواد ته ځي ډېرو قیامات درې اعشاریه پنځلس ډالره ده. نو موږ په ملیونو متر مکعب اوبه پاکستان خاورې ته ځي مفتې، همداسې د نورو هېوادو خاورې ته ځي، ایران ته ځي. دا دوی غواړي چې په دې هېواد کې قوي حکومت جوړ کړي، قوي اداره رامنځته شي. کله چې قوي اداره رامنځته کېږي د بوسترات کې خو بیا دوی دغه څه د لاسه ورکړي، دا اوبه، دغه نور. اوس موږ معدنونه څوارلس سوه نوه معدن قیمتي کاڼې لرو، اکثریت کاڼې د دې پاچاکېږي، دوی بازار جوړ کړی دی د پاره، موږ د کاڼو محصول دوی اخلي. نو دوی خو په یوه برخه کې موږ په وړاندې نه جنګېږي، په ټولو برخو کې د موږ د نظام په وړاندې، د موږ د ولس په وړاندې ولاړ دي، جنګېږي، او زموږ دښمني کوي. واقعي
یعنې په ټوله کې د خپل منافع په لټه کې دي.
هر هېواد باید خپل منافع په لټه کې وي، موږ هم باید خپلې منافع ولرو. د خپلو منافع دپاره ویښ شو، د خپلو منافع دپاره باید آګاهانه مبارزه وکړو. هر هېواد باید وګرځي چې خپل هېواد د منافع دپاره کار وکړي، موږ هم باید کار وکړو. په پار سره خو باید موږ دا توان دا چې موږ یو متحد، یو موټی، یو قوي هېواد ولرو، او په راس کې مو داسې
دغه وروستی اقدام چې وروستی پیښه چې د پاکستان لخوا سوی دی، دا هم زمانه یا هم مهاله له هغه خبرونو سره کېږي چې د داعش وسلوالو مشر، د شبکې مشر البغدادي وژل سوی دی، امریکا اعلان وکړي. څه فکر کوئ چې آیا د دې سره تړاو لري؟ آیا فکر کوئ چې پاکستان په دغه حساس وخت کې غواړي په یو ډول د یو لار پرانیزي چې د داعش وسلوال افغانستان ته راسي، له دغه ځایو څخه دوی غواړي دلته پوستې جوړ کړي یا سیمې لاندې کړي؟ آیا فکر کوئ داسې یو څه امکان لري؟ دا دوی پیښې هم زمانه سره کېږي.
نو اوس خبره دا ده چې موږ په هېواد کې د وروستیو انتخاباتو نه وروسته زه باور لرم چې دوی ډېر قوي مضبوط مرکزی حکومت ته جوړېدو جوړېږي او بل اخره په دې وطن کې به د سولې لپاره قوي مدیریت لګېدای چې خبرې د عثمان جمهور رئیس د سولې د تعمین په ارتباط وړاندیزونه دي هغه طرحه یې وړاندې کړې ده چې هغه به انشاءالله عملي کېږي په دې هېواد کې وطن کې به سوله راځي تاسې ګورئ چې بغداد په سوریه کې د بغدادي وزن هم تړاو لري دې سره تاسو ته معلومه ده چې لکه نه زموږ هېواد بلکې په سیمه کې زیات هېوادونه د تروریزم د مرکز هلته تلویږي تربیه کېږي روزل کېږي هغه ځای معلومه ده چې سپین ځای ده ګلان بیا به د دې ځای کې تاوان رسېږي نور به هغه څوک چې کاره بې ماشه عسکري کوي د دوی وسله یې په اوګاډ او زموږ هېواد په وړاندې جنګېږي زموږ هېواد دا سټیو شتمنۍ ته زیان کوي زموږ د هېواد سلامتیا ته زیان کوي بیا به هغه وسیلې په لاس نه لري نو به افغانان افغانان وي خپل هېواد سره به مینه کوي د خپل هېواد به جوړوي او دا هېواد و زه باوري لرم چې داسې هېواد یو دا هم د ستراتیژي موقعیت له مخې هم د اقتصادي ارزښت له مخې او هم هغه لوی طبیعي زیرمې چې لري باور لرم چې موږ په د دنیا د تجارت مرکز ته مولارې و او دا هېواد وګړي به واقعا لوړ د اقتصادي ځواک خاوندان وي.
بل ولی صاحب اوس مهال په کونړ کې څومره داعش وسلوال حضور لري؟
تاسو خبره چې په ننګرهار کې واقعا اوس د پنځو او په کونړ کې ډېر محدود ساحه ورپاتې ده چې د اوس د دې په دې عمل باندې د قوي جګړه روانه ده. دوی د محاصرې په حال کې دي. یوه سیمه ده چې د چالش قانون ده ګزاره نه شي مده والته ټول جنګلي لدي هلته د موټرو لارې کامې دي هلته وجود لري هم د ولاسې د دې په وړاندې مقابله کوي هم د طالبانو تاریخ دې په وړاندې جګړه پیل کړې ده اوس د ماسټرې په حال کې دي او زه باور یم چې نور به د دې حضور وجود په کونړ کې ختمېږي. دا دوه عوامل لري. یو عامل دا دی
شمېرې وبخښئ شمېرې څومره راتلای سي وبخښئ شمېرې څومره به
شمیره په اول وخت کې چې ادي په کوات کې او د کوي و یو له سو کاسو ته شوه
اوس محدود څه ودی
نو اوس نو کمزوري شي دا په کمزوري شي دی جګړه تقریبا ډېر میاشتې کېږي جګړه روانه ده په دغه منځ کې دی طالبان ترمنځ او کله کله دولت هم ضربې ورکوي.
بله اوکې ورسته پښتنه دا چې د ابو بکر البغدادي و جنبه آیا د داعش وسلوالو پر روحیه باندې تاثیر وکړي په کوم وسلوال چې په افغانستان کې په کونړ کې دي مخصوصا؟
نو زه باوري یم چې واقعا تاثیر لري هم په شرق الاسد کې او هم په دغه سیمه کې د دوی کوم پلویان لري د دوی وزن د دوی په روحیاتو تاثیر کوي د دوی هغه د څنګل مرکزونه د منځ ځي همدارنګ هغه مدیریت او رهبري او لیډرشپ د منځ ځي واقعي دا تاثیر لري.
د کونړ والي عبدالستار میرزا کوالو.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د آزادی اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال پیغامونو نور هم ستاسو خبرونه هم دومره و وخت خلاص تر دوخته پمنې د مخ غوړم چې د طاهر روشان څخه مننه کوم ځکه د دې خبرونې په جوړولو کې را سره مرسته او همکاري کوي. تر بل خبرونې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دوه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.